مشال رادیو ته وغواړم چې اوس هم وخت شو 12 بجې د غرمې په پیښور کې 11 نیمې د سهار په کابل کې او په دې خبري سات کې بزو پامیر ساحل در سره ما او د خبرونو په برخه کې ووروال کاکړ در سره په خبري سات کې بواوري چې په افغانستان کې د امریکا سفیر راین کروکر ویلي کې افغانستان له وخت مخکې پرې خودل شنو القاعده نه یوازې امریکا ته بلکې ټول غرب ته غواخ پیدا کول شي. د دې ترڅنګ د کورمی د روغتون په اړه باندې به هم رپورټ واوري چې هلته د خلکو مسلې څه دي او نور رپورټونه هم رلو. خو تر هر څه له مخې ورزو بوروال کاکړ ته د دې مهال خبرونه لرو. لومړی د مهمو خبرونو سره ټکه د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی وایي چې اعلی ګونتنمو څخه طالب مشران یو بخشي د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی وایي چې امریکا له ګونتنمو څخه طالب مشران خوشی کوي خو دا باور کول غواړي چې دوی به بیا یغیتوب ته مخنه کوي. فورکس ایجنسی کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ پنښتو کې وو وسلوال اوجل سوي او په مصر کې د اخوان المسلمین ډلې سیاسي څانګې یعنی د خپلواکۍ او انصاف ګوند په دې هیواد کې د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو لپاره خپل نوماند ټاکلی دی. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړي اسماعیل قاسمیار ویلي چې په اصولي توګه امریکا د ګونتنامو له زندانه د بندي طالب مشرانو پر خوشی کولو سلاسوي ده خو د قطر له هیواد دا باور کول غواړي چې دا کسان به له خوشی کېدو وروسته بیا یغتوب ته مخنه کوي. اسماعیل قاسمیار مشال ریډیو ته وویل
د امریکای له خوا موافقه شوې ده چې پنځه یا څلور کسان چې په بند کې دي خلاص شي. خو حلقات د امریکای دا نگرانی هم خوده لدی چې باید د قطر دولت دوی ته اطمینان ورکړي چې دغه امکان موجود به نه شي چې دوی به بیرته خشونت ته مراجعه وکړي.
د امریکای چارواکو لخوا په دې اړه پخلی نه دی سوی. اسماعیل قاسمیار زده کړی چې طالب مشرانو د خوشی کېدو کولو موضوع په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو په مخ کې یو خاص خنډ دی. په اورکس ایجنسی کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوال ترمنځ پنښت کې اوه وسلوال وژل سوي او دوه پاکستاني عسکر ټپي سوي دي. امنیتي چارواکو د مشال ریډیو خبريال ته ویلي چې دا پیښه په بر اورکس کې د اخونکوټ په سیمه کې هغه وخت رامنځته سوي ده چې کله د هغوی په خبره امنیتي ځواکونه پر مخ روان وو. د وسلوالو د کومېډي خوا تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویل سوي. چارواکي وایي چې د افغانستان د غزنی ولایت د اسفندې په سیمه کې د جمعې په ورځ د یو 15 کلن هلک او 12 کلن نجلۍ داسې مړې مندل سوي دي چې تیزاب پر پاشل سوي وو. د غزنی والی موسی خان اکبرزاده د دې پیښې په اړه مشال ریډیو ته تفصیل داسې وړاندې کړ.
یو نجلۍ ده او بل هلک ده. تیر ورځ په داسې حالت کې موندل شو چې هغې په بدنونو باندې تیزاب پاشل سوي وو، خصوصا هغې په سینو او په مخونو باندې، او ډیر زیات مقدار تیزاب باعث دې شو چې دواړه شهیدان شي.
هغه زیاته کړه چې نه د دې پیښې لامل معلوم دی او نه هم چا د دې مړو د خپلوي پاړه څه ویلي دي. هغه یې شاید چې د مړي مندلي ویلي چې کېدای شي د هلک او نجلۍ په خپل منځ کې د ملګرتیا له کبله وژل سوي وي. په خاصه توګه پر میرمنو او نجونو باندې د تیزاب پاشلو داسې پیښې وخت نه وخت په افغانستان کې رامنځته کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن وایي چې ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه پر دې سلاسوي دي چې د اپریل پر 14 او 14 نیټه د ترکیې په استنبول کې د ایران د اټمی پروګرام په اړه د خبرو اترو یو نوی پړاو تکشینه. د سعودي عربستان په ریاض کې د یوې خبري غونډې پر مهال هیلری کلینټن وویل
It soon will be clear whether Iran's leaders are prepared to
دا وای دا په پلند وخت کې پډاګ سي چې آیا د ایران مشران د خپل اټمی پروګرام په اړه یو جدي او باوري بحث تیار دي. دا د ایران په مشرانو پورې اړه لري چې د خپل خوشی لار وټاکه. هغه څه چې حتمی دي دا دي چې د ایران لپاره به د یو سولیز حل د لټولو او حاصلولو لپاره لار د تل لپاره نوی پرانسته. د ایران او د شپږو هیوادونو امریکا، برتانیا، فرانس، جرمني، روس او چین ترمنځ د 2019 کال په جنوري کې هم داسې خبرې اترې سوي وي خو هغه وخت دوی په دې کې نو بریالي سوي چې پر ایجنډا سره سلا سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ایران لدی قبله چې د یورانیمو له غني کولو لاس ناخلي څلور ځله بندیزونه لګولې دي. ایران وایي چې اټمی پروګرام یې سولیز او څېړنیز دی او مخه یې د انرژي ترلاسه کول دي. په مصر کې د اخوان المسلمین ډلې سیاسي څانګې یعنی د خپلواکۍ او انصاف ګوند خیرات الشاطر په دې هیواد کې د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو لپاره خپل نوماند ټاکلی دی. خیرات الشاطر د اخوان المسلمین ډلې د مشر مرستیال دی او په مصر کې یو بریالی کاروباري دی. د خپلواکۍ او انصاف ګوند د پخواني ولسمشر حسنی مبارک له لرې کېدو وروسته د مصر په لومړنیو پارلمنت ټاکنو کې اکثریت رایې ترلاسه کړې وې. په دې هیواد کې به د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړی پړاو د مئی په میاشت کې ترسره کیږي. نن د ترکیې د استنبول په ښار کې د شام د ولس د ملګرو په نوم د شپېتو هیوادونو چارواکي غونډه کوي. د شام د اپوزیشن ملي شورا مشر برهان غلیون تر دې کانفرنس وړاندې غوښتنه کړې چې د شام د اپوزیشن خپلواک پوست ته دې وسلي ورکړل سي. د هغه دا غوښتنه له هغه وروسته مخې ته راغلې ده چې د دمشق وویل چې اپوزیشن ته ماتې ورکړې ده. د شام د بهرنیو چارو د وزارت ویان جهاد مقدسی سی ویلي چې د شام د ریاست د نسکرولو جګړه ور له مخه پای ته رسیدلې ده او د قرارۍ د راوستلو لپاره مبارزه پیل سوې ده. هغه ویلي چې پوج به تر هغه وخته له کلیو څخه ځواکونه او ټینګونه ونه باسي چې هلته ژوند عادي حالت ته نوي راګرځېدلی. د مشک د نړیوال استازي کوفانان لخوا د امن پر هغه پلان سلا سوی دی چې د شنیت په توګه له کلیو څخه د پوج او ټینګونو د ایستلو غوښتنه کوي. او په برما کې نن د رای اچول پیل سوی دی چې دا زمینی ټاکنې د کلونو په موده کې تر ټولو آزادې ګڼل کیږي. په دې ټاکنو کې په پراخ کچه تاتمه کیږي چې د اپوزیشن مشره آنګ سان سوچی به په لومړي ځل پارلمان ته وټاکل سي. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو او دل تاسو موږ ټول خبرونه په منځني صفه شپږ سوه ویش کیلو هرتز او په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. له قبایلی سیمې خیبره د عملیاتو له کبله بې کوره شوي خلک په جلوزو کیمپ کې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي.
ما پنځم ځل شو چې رالم او چې کوم دی کله نمبر خراب شي کله جګړه وشي او چې کوم دی کله را باندې ټیم اوړي په پنځه ځل کې زما 2400 روپیه خرچه وشول.
د قبایلی سیمې کورمې د علیزی اوسیدونکو وایي په روغتون کې د صحت بنیادي اسانتیاوې نشته.
داغه د سی خدیدین د سی خدی پیګی نن نرسی وی دایون وی خو نه پیګی کنه مو څه کو خو بیا کوړه چې پرته چې نه غریبون خال می پیسې نه لري چلور شي.
په کابل کې د امریکا سفیر راین کروکر ویلي ک افغانستان له وخت مخ کې پرې خودل شنو القاعده نه یوازې امریکا ته بلکې ټول غرب ته ګواښ پیدا کولای شي. په خوست کې د یو کلی اوسیدونکو په خپلو پیسو د فوټبال لوبغالی جوړ کړی دی.
مون وړی کا نسل نو وړی کی ځوانون په آئندہ کې په 400 اپینو په ډورو په نشي ټکو نه ارمان شي په فوټبال لپاره میدان جوړ کوټول ځوانون په دانه اتفاق اتحاد وکړ.
دا او نور رپورټونه پر روان خبري سات کې اوریدای شي لمشال رادیو سره اوسه. لومړی رپورټ تر ازو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یا یو ان ایچ سی آر په وینا له قبایلی سیمې خیبره د بیکوره شویو خلکو شمیر په زرګونه دی او کچیرې په باړې کې پوځي عملیات روان وي نو د کډوالو شمیر نور هم زیاتېدای شي. یو ان ایچ سی آر وایي په داسې حال کې به مرستندویا ادارو لپاره کډوالو ته خواړه او نورې مرستې ورکول ګران شي. د مشال راډیو خبریال خالد خان د جلوزو کډوالو کیمپ ته ورغلی او دا رپورټ جوړ کړی.
د نوخار جلوزو کډوالو کیمپ کې د خیبر ایجنسی بې کوره شوی خلک اوس هم د رجستریشن یا نوم لیکنه کې ستونزو سره مخ دي. چرته چې د کیمپ او یونیسیار چارواکو د باړې تحصیل هر کام او سیمي خلکو د پاره د نوم لیکنې بیل بیل ورځې ټاکلې دي. پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یونیسیار یو ویان دی دنیا بي بي پوینا دوی د باړې تحصیل بې کوره شوی خلکو د پاره نور رجستریشن پوینټس پرانستې دي خو بیا هم ډیر خلک په نوم لیکنه کې ستونزو سره مخ دي او کچره د بیکور خلکو شمیره زیاته شي نو دوی به د نړۍ هیوادونو او نور مرستندوی ادارو نه مرستې غواړي.
په دې چې اوس چې کوم خلک را روان دي په هغه کې 80% خلک چې دي هغه صرف رجستر سي او هغه د خپل رشتہ دارانو یا د دوستانو سره یا کواس لري خپل د کرایه په ځندو کې اوسېږي. فلاره خدای شي کوم زموږ سره موجوده وسایل دي هغه دونه دي چې دا کوم خلک را روان دي د هغو مرسته وکول سي. لیکن کچیر د تعداد بیخی زیاد سی نو بیا با دا آغا مطابق اقوام متحده و دا پاکستان حکومت دا فیصله کهی چی دا نور امداد دا پارا دا اپیل ضرورت شتا کنستا دا وقت فیلحالا دا نور امداد کنگو دا اپیل ضرورت نستا.
په خیبر ایجنسی کې د تازه فوجي عملیاتو په وجه په زرګونو خلک بې کوره شوي دي او د جلوزو کډوالو کیمپ کې سپاه اکاخیل کمبرخیل ملک دین خیل ستوري خیل او زخاخیل کامونو خلک د آی ډی پی یا کډوال په حیث خپل نمونه لیکي او دغه شان د جلوزو کیمپ دننه د رجستریشن سنټر مخې ته لوی قطارونه ولاړ دي او د دې خلکو په وینا دوی روزانه په خپل خرچو کیمپ ته راځي او د رجستریشن لپاره سو سو ورځې انتظار کوي.
شوچرالم او چکم دے کلا نمبر خراب شی کلا جگڑا وشی او چکم دے کلا روانه ټیم اوڑی په 15 زل کې ما 2400 روپیا خرچه وشول او 15 مې ورځ خراب شه اپریشن مې کړی اپریشن مې خراب شو
خیل کدین نا کنه بس چروش شي نشته صبر وشو ابله رغلی شي خلی پر وشو ما دا سره ته وی اوسو ګرو
د جروزو کیم انچارج فیم الله خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی تر اوسه پورې په کیم دننه صدا پاسه 21000 کورنۍ رجسٹر کړی دي کوم کې چې 80% د کیم نه بهر اوسیدل غواړي.
تر اوسه پورې کوم رجسٹریشن کړی دی هغه د 21000 سمتنګ او په دې کې مختلف قومونه شامل دي. دا مونږ خو دې لپاره مونږ یو ترتیب جوړ کړی دی ځکه چې کراوډ ډېر زیات او مونږ نشو کنټرول کولی ټول قومونه چې په یو ځای باندې راشي نو هغه نشي بیا کنټرول کېدی. نو د دې لپاره اوس مونږ روان پروګرام داسې جوړ کړی چې هر یو قوم ته لپاره مونږ یو ورځ ورکړی ده. انشاءالله د پیر نامه مونږ د انلیسټینګ دوباره شروع کوو او هر یو قوم به په خپل ورځ باندې راځي او دا یې اندراج به کیږي.
د ویلو وړ ده چې تیرونه د بدنظمۍ او الغو تلغو په وجه د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یا یونیسیار د رجستریشن دغه مرحله د دوه ورځو د پاره ځنډولې هم وه د کوم د وجه چې بې کوره خلکو ته خوراکي توکي ترلاسه کولو او پناز اخیستو کې ستونزو سره مخ وو. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په قبایلی سیمې کورمه کې خلک د روغتیا له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. د کورمې د علیزیو تحصیل په روغتون کې نه یوازې د دواګانو یا درملو کمښت دی بلکې ډاکټر هم پکې ډیر کم دي. د دې له کبله د سیمې اوسیدونکي له ستونزو سره مخامخ دي. د مشال راډیو خبریال دې هسپتال تر راغلیو خلکو او بیا د روغتون له چارواکو سره خبرې کړې دي.
زه اوس په دې وخت د کورم ایجنسی د الیزای تحصیل هیډکوارټر هسپتال کې ولاړ یم. دلته زه ګورم چې په لویه توګه باندې مریضان راغلي دي. دوی سره به مونږ خبرې کوو چې دلته د دوی لپاره سهولتونه څنګه دي. مونږ سره دلته یو مریض ولاړ دی. درته وایي چې د کوم ځای اوسیدونکی او نوم دې څه دی؟
نوم احمد علی دی. د الیزای اوسیدونکی یم.
هسپتال ته راغلی د څه لپاره؟
دا بیمار وم شاه مغدی لپاره راغلی یم.
خا نو خپل ځان دې ډاکټر ته وخدلو کنه؟
و مخدلو دوايي مو وی واجی هغه کومه څه کوي کدا شو غیرو کنه
پټوله دوی دلته نه ملو شو لا کنه چرته بار نه به مخلي
بهار نه بیا لخ لخ ریږي اته کومه وی هغه کومه غریبون رکوي خو څه نه ویني به چیرو کی
نو درته وای چې وسته شته چل د بازار کې دوی والے دوایان خو نن سبا ډېر ګرانی
ګرانی دي دوی یار شي کی مچی دي
یو خو چې مریض یو بل خو چې در باندې دومره خرچه راشي وسته شته دومره
وسته وځي نه کوم دین څه وکړو
چرته نه پوره کوي ورته دومره
بس پلا غریب نه مې بنا کوم مزدوري وکړو کله کې کړو وی کله یو کور وکړو کله بل کور وکړو خپل مزدوري وکړو او شخ پلا غولې ملک دغه برابر برابر کو
درته وای چې چرواکو نسو غوښتنه کوي چې د هسپتال لپاره یا تاسو لپاره د سګام اوچت کی چې تاسو د کم مشکلات دي آسان شي.
موږ دا مشکلات چې کنه سپات کا دوی روشي مو تروشي موږ دا غا ان شاء الله ملويږي مو به خوشاله مو علاج بکیږي.
دلته یو بل زنانا ناست ده د سر به مونږ خبرې کوو سم شومان مو سره ناستي دوه ما شومان دي سره ترور سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
درته وای چې دلته هسپتال ته د سده پر راغلي
خو بیماری د کی جلکم بیمارون دی
تاسو په خپلم بیمار
خپل بیمار لګ غب کوم دا بلو څه دی
نو درته وای چې ډاکټر ته مزانو خېلو کنه
زه مو نه دی خېل دی ور کې متوخه یا نو
نو تا ولې زانو نه خېلو
ډاکټر لا یا نه وکنه
درته وای چې دلته د خزو ډاکټر شتا او کني شتا
دشتو کنه
نو بیا بزن چا ته خی
خو ځان چا ته خیان دا د سی خزیدین د سی خزی پیږي نه نرسی وی دایون وی خو نه پیږي کنه
نو چې دلته د خزو ډاکټر نشته نو تاسو بیا څه کوي
مو څه کوم خو بیا کور ته څو پر ته څو نه غریبون خال می پیسې نه لري چې لور شي خو مو ته ډاکټر په کور دې ښه ډاکټر وي
دلته بل کس ولاړ دی د سره به مونږ خبرې کوو مشره دار ته وای چې نوم د سړي او د کوم ځای سودون کوي
نوم دې سند ته ټانګه ورو
دار ته وای چې عمر دې سمره دی
عمر شپې تو کور پر وي
دا غزه کې د څه د پاره لري
دا پرو بیماری پرو لوګو دي چې ستان دي نه ډاکټرون چې ډاکټرون نشته دي
دا غزه کې زسنشته دي نو تاسو خپل مریضان به چرته بوزي
مې په سنور دی بیايو هغه تکلیف آیو د تکلیف سره دا سره کې خراب دي لري تر نه رسي ولا سي وزرو پرې وزرو پرې رسي
اور دن کو دن پس مونږ زو اوس یو بل کس سره چې دلته په هسپتال کې موجود دي د سره مونږ خبرې کوو په دې هسپتال حواله سره ورور درته وای چې نوم دې څه دی او کوم ځای اوسیدل کې
زو د علي ځای اوسیدل کې بشیر حسین نوم دی
دا هسپتال کې کم کمزوریاں دي چې هغه د وجه مریضانو ته ستونزې دي
دا هسپتال بلډینګ په لحاظ خو ډېر لوی هسپتال دی او لکه تحصیل هډ کوارټر هسپتال باندې دی کنه خو دې کې لکه فیسیلیټیز نشته برابر لیډی ډاکټر خو نوم نه شو اخیستی هغه خو بېخي څه درک نه لري کنه او دلته ډېر بلیوي کیسو کې لکه بچی مړ شول ښځې مړې شوې کنه ولې چې پرچینارمونه لري دی هغه ته رسولو کې بیا ټایم لګي
دا راته وایي چې په دې هسپتال باندې څومره آبادی ده
دلته لکه مخیزای بلامین حنان بګزای بګن او چات علیزای دا ټول ایریا ټنګې پورې دا ټول ایریا په دې باندې پراته ده
تحصیل هډ کوارټر هسپتال د علیزای چې کم واکمن چارواکي دی ډاکټر لیاقت حسین موجود دی ډاکټر صاحب دا راته وایي چې دغه هسپتال کې چې کم مریضان دلته راځي دوی وایي چې مونږ ته په هسپتال کې سہولتونه نشته تاسو څه وایئ په دې باندې
تاسو د ملک اقتصادیاتو پته دی تاسو ارث پته دی عوام کمپلیټ په خپل ځای باندې صحیح دي خو مونږ خپل کیپیسټی کې څه لرو کنه دغه مونږ څه کوي شو ټوټل مرسته خو مونږ نشو کوي کوم شی چې مونږ اویلیبل نه وي نو خو ضروری خبره ده بخر نه بروړي خو مونږ ذات هغه د وی څه مونږ ذات کمپنسیشن حکومت د ایمرجنسی کې چې ایمرجنسی راغله هغه مو هسپتال نه کوو
روزانه مریضان اوسطن لیدل کیږي
نو د مو هسپتال او پی ڈی خو حکومت ایوریج 70-80 دا ډیلی مطلب د مو او پی ڈی کیږي
دا راته وای چې دومره غټه توګه باندې روزانه تاسو ته مریضان راځي دوی وای چې مونږ ته هسپتال کې د ډاکټرانو کمی دی او سره دام خبره کوي چې په خصوصي توګه د کم لیڈی ڈاکٹر ا دې یعنی کې زنانو ډاکټر هغه نشتا
د دې کې د عوام حکومت خبرې دي کنه د پر اختیادی مویجنسی سرجن خبر کړه دی ایون پولیټیکل حکومت منیجمنت دا په خبر دی نو ما خود دې څنګه انفارم کوم دغه خبرونه دغه مشکلاتونه او کپاسه څنګه کېږي نو که خو زه به وسه ها
ډاکټر صاحب تاسو ویلو چې ضرورت شتا
او شتا
نو در د وای چې په دې هسپتال کې سمره ډاکټرانو تاسو سره دي او سمره ضرورت دي
درې ډاکټرانو یو ډینټل سایډ باندې او دوا او پی ډی کې څوک مده مو یو لکه اوس مو ته د ای والا ضرورت سرجن ضرورت پیډز د بچو یو پیډیټیشن څوک مده ضرورت کلیډي ډاکټر په ځای څوک مده مو ته پیل خلک ال ایچ وی یو خو څه موجود وي او زیات مو څوک سېکټر باندې مو زیات پریشان یو هغه د ګاینی سایډ باندې
مشال رادیو ته وګیا ستاسو پر رپورت کې د ډاکټر لیاقت حسین خبرې واوریدې چې وایي دا رښتیا ده چې په روغتون کې همره اسانتیاوي نشته چې په کار دي د وایي تر ټولو لوی مسله د خزو د ناروغیو په څنګه کې دا و هغه داده چې د خزو ډاکټر نشته
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
د مشال مرکه خبرونه نن تاسو اوریدئ شی او نن دینی عالم مولانا امیر محمد بجلیګر زموږ ملما دی په دې خبرونه کې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د امریکا سفیر راین کروکر د برتانیا چاپ ډیلی ټلیګراف ته ویلي کچېره لویدیز افغانستان ته تر وخت مخکې پریږدي نو القاعده شبکه به دا توان پیدا کړي چې دلته خپل حضور زیات کړي او دا ځل نه یوازې امریکا بلکې لویدیز ته هم ګواښ پیښ کړي نور د سالم احمد صالح پر رپورټ کې
په داسې حال کې چې امریکا د ته تیارې نیسي څو راتلونکي میلادي کال خپل اکثریت محارب ځواکونه له افغانستان څخه وباسي په کابل کې د دغه هیواد سفیر راین کروکر خبرداري ورکړ چې تر وخت مخکې به د ځواکونو ایستل خطرناک نتایج ولري دوی ویل کچري موږ پریکړه وکړه چې نور نستړیو القاعده شبکه به بیرته راستنه سي د کروکر په باور القاعده شبکه لا هم په افغانستان کې حضور لري کچري لویدیز پریکړه کوي چې د افغانستان لس کلنه جګړه ډیره اوږده سوي ده القاعده به بیرته راستنه سي او دا ځل به نیویارک کې واشنگټن نه بلکې کومستر لویدیز شار په نشکړي ډیلی ټلګراف رسپانس یې ته وی د ناتو چارواکي په دې باور دي چې د القاعده شبکې تر سلو زیات جنگیالي افغانستان ته ستانه سوي او تر ډیره په کونړ او نورستان ولایتونو کې ځای پر ځای سوي دي. دغه ولایتونه له پاکستان سره پر پوله پراته دي. که چیرې وضعیت بدلیږي په سلګونو تنه نور چې په پاکستان کې دي هغوی به هم افغانستان ته مخه کړي. خو په کابل کې میشت د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل وویل دا مهال افغان او بهرني ځواکونه په ګډه د وسلوالو ډلو مخنیوی نسي کولی. له افغانستان څخه د ناتو او امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به القاعده ډله وکولی سي په اسانۍ سره په افغانستان کې خپل فعالیت او حضور زیات کړي.
پاکستان کمانڈان افغان دے خارجی قوت حتیٰ افغانستان افغانستان جھگڑا پائے رسیدے القاعدہ کامل رسنائی ہم پوجیت کے نہیں لے او خپل دوی هم وایي چې ملاومر او د دې ګروپ د انتظار د دې لنډ خارجان ویلي چې د دوی د کابل حکومت سقوط ورکړه.
په کابل کې د امریکا سفیر د شپې تکلن کروکر چې مخکې په عراق کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې وویل که پر مختګونه سوي هم وي افغانستان لا هم راتلونکي کلونه د لویدیځ ملاتړ او مرستو ته اړتیا لري. د فرانسې په تولوز ښار کې القاعده ډلې څخه په الهام د یو وسلوال لخوا د څو کسانو د وژنې په تعقیب د بریتانیا چارواکو وویل دغه ډله د لندن د المپیک په ګډون پر نورو لویدیځو اهدافو د یو لړ بریدونو لپاره پلانونه جوړوي. رایان کروکر تیر کال په کابل کې د امریکا د سفیر په توګه وټاکل سو. په خپلو څرګندونو کې یې وویل القاعده شبکه له شاتک سره سره د یو قوي ګواښ په توګه پاتې ده. هغه زیاته کړه موږ د دوی ځینې کسان وژلي خو دې ډلې ته ژمن کسان لا هم پاتې دي. په 2000 لومړي میلادي کال کې پر امریکا په بریدونو کې القاعده شبکې لاس درلود. د دې ډلې مشر اسامه بن لادن تیر میلادي کال د پاکستان د مرکز اسلام آباد په پوځي ساحه ایبټ آباد کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
تاسو مشال ریډیو ته غواګیاس. د پاکستان مشر قاضي افتخار محمد چودري ویلي د خیبر پختونخوا قاضیانو د انصاف پر کولو کې هیڅ کمی نه دی پریخه. د خبر د خیبر پختونخوا او بلوچستان عدالتونو د فیصلو کولو اهداف پوره کړی دي. افتخار چودري د پېښور د سفر پر مهال د خیبر پختونخوا د ضلع عدالتي نظام ستاینه وکړه. نور د شبیر احمد جان پر رپورټ کې
دا پیښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان ویل دي چې تورو درو میاشت کې پسونو بے درک شوی تران جیلونو ته او وش پې ته خپل کورون ته لګل شوی دي. دوی دا خبره پیښور کې د پیښور بار وکیلانو ته د خطاب په وخت وکړی. یاد دی چې پیښور کې د چیف جسټس افتخار محمد چودري په مشرۍ کې جوډیشل کانفرنس یو غونډه وشوه او دوی د غونډې وروسته دا خبره وکړه. چیف جسټس دوست محمد خان ویل چې د عدالتونو کار په ملک کې انصاف راوستل دي او د هغې لپاره ټول ججان او وکیلان لا یو ځای کار کول پکار دي. د هغې وروسته د پاکستان چیف جسټس افتخار محمد چودري هم وکیلانو ته وینا وکړه. په دې مقادوی د خیبر پختونخوا ججان او وکیلان وستایل
کې یہاں کے لوگوں میں انصاف فراہم کرنے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے.
د دې صوبې ججانو انصاف ورکولو کې هیڅ کمی نه دی پریخي او د فیصلو کولو چې کم ټارګټ دوی ته ورکړل شوی دی هغه دوی په وخت ترلاسه کړی دی. او دا رنګ د بلوچستان ججانو او وکیلانو هم د شپو ورځ د مهنت ورستو خلقو ته انصاف ورکول باور کړی دی او د ملک ټولو وکیلانو چې کم ستړي کړی دی د عدلی د ازادۍ لپاره هم د هغې وجه ده چې نن د ججانو مقام لوړ دی او د هغې سره د دوی ذمهوارۍ نور هم سیوا شوي دي او د خلکو په عدلی باندې اعتماد هم سیوا شوی دی. دا هم د وکیلانو د تحریک کامیابی ده او تاسو وکیلانو ډیره قربانۍ ورکړي دي. هم دغه وجه ده چې نن خلک هر یو شخړه عدالت ته د فیصلې لپاره وروړي او زه په دې باندې تاسو ته مبارکي درکوم. یادونه ولله چې نوموړو د خیبر پختونخوا د ضلع عدلی ستاینه وکړه او وویل چې دوی د ښه کارکردګۍ له وجې فیصلې اوس زر تر زره کیږي او دا د عدلی د راتلونکي لپاره یو ښه خبره ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
تاسو نه یوازې په انټرنیټ باندې زموږ خبرونه اوریدای شئ، بلکې هلته رپورټونه، ویډیوګانې، انځورونه او تاسو خپل تبصرې هم هلته لیکلی شئ. بلاګونه هم موجود دي، دا ټول هلته تاسو لیدلی شئ، لوستلی شئ، اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټویټر باندې هم موږ خبرونه ورکو، او مشال رادیو په ټویټر باندې دی، او همداسې د مشال رادیو پاڼه په فیسبوک باندې ده. نو هلته هم تاسو خبرونه او شننې تبصرې ټول لیدلی شئ. د افغانستان په کونړ کې خلک وایي حکومت په تیرو لسو کالونو کې نه دی بریالی شوی چې په دې ولایت کې د بهرنیو پیسو د چلولو مخه ونیسي او پر ځای یې افغانۍ دود کړي. مسؤلین وایي په دې برخه کې یې هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، خو خپل کوشش ته به دوام ورکوي. نور د روح الله انوري په رپورټ کې.
د کونړ اوسیدونکو اته ویل څو کاله کېږي چې د افغانستان بانک نوي افغانۍ چاپ کړي او د هیواد ګوډ ګوډ ته رسیدلې دي. په ځینو ولایتونو کې پر افغانیو خلک راکړه ورکړه کوي، خو د کونړ په څیر اکثرو سرحدي ولایتونو کې بیا سوداګر او عام خلک د افغانیو پر ځای د ګاونډیو هیوادونو له کرنسیو څخه کار اخلي او په افغانیو د سودا خستلو او ورکولو ته زړه نه ښه کوي. دوی وای پوخا چې چا په افغانیو راکړه ورکړه نه کوله، نو د افغانیو قیمت ټیټو. اوس خو د افغانیو ارزښت د ډیرو ګاونډیو هیوادونو لاسارو لوړ دی، بیا والی تری خلک په ورځنیو چارو کې ګټه نه اخلي. د کونړ یو تن اوسیدونکی صفی الله وای لومړی خو هټیوال د افغانیو او کلدارو د نرخونو ترمنځ توپیر نه کوي.
دکانداران چې دلته کومې سوداګانې خرڅوي که په لس کلدارې خرڅوي هغه به لس افغانۍ هم خرڅوي، د دوی ترمنځ هیڅ فرق نه کوي چې افغانۍ کمې واخلي د کلدارو په نسبت باندې. او بل دلته دولتي چارواکي چې لکه پولیس شو، نور مامورین شو، هغه چې کله ماشونه واخلي بس ټول راځي د سرپانو په مخ را روان او د هغوی سره هغه ماتوي، نو هغوی هم کلدارې اخلي.
د اسدآباد یو تن هټیوال ول چې دوی غواړي افغانۍ واخلي او سودا پر افغانۍ ورکړي، خو څوک ورته افغانۍ نه راوړي.
زمونږ لپاره خو افغانۍ ګټه ډېره لري چې افغانۍ مونږ ته څوک راکړي، څوک یې نه راکړي نو په خپله کالدار ولې نه غواړو؟ خو نن سبا چې سړی دی ټول ورسه کالدار جب کې ورسه ده.
په کونړ کې د صرافانو د ټولنې مشر عبدالوهاب وایي د افغانستان په لویو بازارونو کې ستر سوداګر خپلې ورځنۍ سوداګریزي چارې د افغانیو پر ځای پر کلدارو ترسره کوي، او واړه سوداګر هم له هغوی څخه د وړتیا وړ شیان رانیسي، نو ځکه د افغانیو د چلخت مخه نیول شوې ده.
پاکستان او باجوړ ته نږدې ولایت د ټول خلک د کالدارو سره آشنا دي، نو په دې وجه کالدار هلته ډېره ده. افغانۍ د خالي د پولیسو او دولتي چارواکو معاش دی، او نور دلته د افغانۍ چلن نشته. د حکومت په ګډه دغه وکړو څو زمونږ هم حکومت سره لاړو رالو کمپین هم وچلو چې افغانۍ رواج په خدای خلکو باندې تاثیر نه کوي.
په کونړ کې د افغانستان بانک مدیر حاجی حضرت خان وایي د امنیتي ارګانونو او د سوداګرو د اتحادی د استازیو سره یې ګډ کمیسون جوړ کړی دی څو د کلدارو د استعمال مخه ونیسي، خو په وینا یې چې په دې برخه کې کومه لاسته راوړنه نه لري.
څومره چې زمونږ هڅې دي او څومره هلې ځلې دي او څومره چې مونږ په دې ښار کې عامه پوهاوی کړی دی، داسې پایلې نه لري چې په هغې باندې سړی حساب وکړي، او نتیجه تقریبا د نشته حساب باندې ده. اوس کلدار هم رواج لري او په څنګ کې موازي افغاني هم کارول کېږي.
د اقتصادي چارو کارپوهان په دې اند دي چې پاکستان او ایران سره په ګاونډي ولایتونو کې حکومتي ادارې د دغې ستونزې د لمنځه وړلو لپاره کومه ځانګړې ستراتیژي او پلان نه لري، او زیاتره چارواکي هم د افغانیو پر ځای ایرانی او پاکستانی اثار کاروي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه.
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم دوه بجو،
راشه درشه
په و منټه د پاسه دوه بجو،
د مشال مرکه
په 23 منټه کم سلورو بجو،
یادونه
په 23 منټه کم پنځو بجو.
مشال رادیو ته غوږیاست. اوس هم وخت شوی دی په پیښور کې 2:30 بجې، او د دې محل خبری سرټکی لبوروال کاکړه اورو.
Thank you.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی وایي چې امریکا له ګونترامو زندانه د طالب مشرانو پر خوشې کولو سلا سوې ده، خو دا له قطر څخه دا باور کول غواړي چې دا به بیا یغیتوب ته مخنه کوي. په اورګزی ایجنسی کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې او وسلوال وژل شوي او دوه پاکستاني عسکر ټپي شوي دي. چارواکي وایي چې د افغانستان د غزنی ولایت د اسفندي په سیمه کې د جمعې په ورځ د یو 15 کلن هلک او 12 کلن نجلۍ داسې مړې موندل شوي دي چې شراب پرې پاشل شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلي کلنټن وایي ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه پر دې سلا شوي دي چې د ایران د ایټمي پروګرام په اړه د خبرو اترو یو نوی پړاو ته کښېني.
او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د نننۍ ورځې ورځپاڼو بیلابیلې ادارې راخیستې دي او مهمې برخې درته په پښتو ژباړلې دي.
نن د پاکستان مقامی د انګریزي اردو ژبو ورځپاڼو ایکسپریس، جنگ، آج، ایکسپریس ټریبیون او دی نیوز پر سرخو کې د تیلو په بیو کې د زیاتوالي خبرونه راغستې دي. ورځپاڼې وایي چې د ټول پاکستان ولس د تیلو نرخونه رد کړي دي او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دا بیې دې واپس واغستې شي. اوس یو نظر د مقامی ورځپاڼو په اداریو باندې. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان سپریم کورټ رینټل پاور منصوبې یا د کرایې بجلیګري د درغلو ډکې او ناقانونه ګرځولي دي او د بجلی د دې کمپنو معاملې نیټ د لیګل وروستو د پخوانی د اوبو او بجلی وفاقي وزیر په شمول ځین نورو وفاقي وزیرانو، سیکرټریانو او د نورو چارواکو په ضد د فوجداري د مقدمې درج کولو حکم ورکړی دی. اداري وایي چې سپریم کورټ د درغلو خلاف یو مهم کردار لوبوي او چرته چې هم داسې قسمه معاملې ویني نو سپریم کورټ پرې نوټس اخلي. اداري وایي چې وخت راغلی دی چې د سپریم کورټ په رنګ نه یوازې نه بلکې نور ادارې هم د درغلو ختمولو لپاره خپل کردار ولوبوي. ایکسپریس ورځپاڼه هم خپلې ادارې کې لیکي چې دې لړګي د سپریم کورټ ګام د ستاینې وړ دی ځکه چې دا رنګ به نه یوازې د بجلی محکمه د درغلو نه پاک شي بلکې د بجلی په بحران باندې به هم کابو وموندی شي. اداري مخکې لیکي چې اوس ضرورت دې خبرې دی چې سپریم کورټ حکم ورکړی دی په هغه زر تر زره عمل وکړي شي چې دا رنګ د انتظامی او عدلي ترمنځ مسله را پیدا نشي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې د فاټا میډیکل کالج په اړه لیک کړی دی او وایي چې تیر ورځ شمالي وزیرستان کې د وزیر او داول قبایلو د سپینروبو یو جرګه وشوه چې پکې د فاټا میډیکل کالج د وزیرستان نه باجوړ ته دوړو سخت مخالفت وشو. ادارې زیاتوي چې د دغه مشرانو ویناوا چې کده دوی خبره اونه منلې شو نو دوی به اول د پیښور اړخته او بیا د اسلام آباد پارلیمان ودانې اړخته مارچ کوي او د پریکړې په ضد به په احتجاج لاس پوري کوي. ادارې اخر کې وایي چې د شمالي وزیرستان د خلکو له خوا میډیکل کالج د پاره ویډیاز مکه ورکول د دې خبرې ثبوت دی چې دوی دې کې سنجیده دي. نو اوس باید دا معامله په خیر پای ته ورسول شي او د کالج په جوړښت اتفاق راوستي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
مشال رادیو ته وګیاست او سم ورزو نړیوالو رسنیو ته. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه د ایکسپریس ټریبیون لیکي امریکایي چارواکو ته داسې هیڅ ثبوت په لاس نه دی ورغلی چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره د اسامه بن لادن مرستندویه شبکه موجوده وه. بل پلو د فرانسې خبري ایجنس د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر رحمان ملک د څرګندونو په اړه لیکنه کړې ده. نوموړي ویلي د دې هیواد پر پارلمان د برید مخه نیول شوې ده. موریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو مهم ټکي راوروي.
پاکستانی ورځپاڼه د ایکسپریس ټریبیون لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه خبر په خبرګون کې چې اسامه بن لادن د شاوخوا یوې لسیزې په اوږدو کې په پاکستان کې پر 5 ځایونو ژوند کړی وو ویلي چې دوی داسې هیڅ ثبوت نه دی ویندلی چې ګواکې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره اسامه بن لادن یوه مرستندویه شبکه درلوده. ورځپاڼه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند مارک ټونر له خولې لیکي چې دوی د تیر کال د مئی پر 2 نیټه د اسامه بن لادن تر وژل کېدو سمدستي وروسته له پاکستاني چارواکو همدغه پوښتنه کړې وه چې آیا د اسامه بن لادن د مرستې لپاره کومه شبکه وه او کنه. خو د مارک ټونر په وینا دوی په دې اړه د پاکستاني چارواکو لخوا هیڅ داسې معلومات نه دي ترلاسه کړي چې ګواکې اسامه بن لادن په پاکستان کې د ژوند کولو لپاره کومه مرستندوی شبکه درلوده. ورځپاڼه زیاتوي د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دوی په فکر پاکستان امریکا ته دروغ ویلي او که څنګه. مارک ټونر ویلي دوی فکر نه کوي ځکه چې دوی داسې څه نه دي ترلاسه کړي چې په پاکستان کې د اوسېدو پر وخت د اوسامه د مرستې پر لور اشاره وکړي. مارک ټونر د دې پوښتنې په ځواب کې له څه ویلو ډډه کړې ده چې د جمعې په ورځ د بې پیلوټ الوتکې برید پاکستان ته دا یو پیغام و که څنګه چې له امریکا سره دې اړیکو ته د بیا کتنې بهیر ګړندی کړي. بل پلو د فرانسوي خبري اجانس په یو ریپورت کې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر رحمان ملک هغه خبري راخستې دي چې وای د پاکستان پر پارلمان د برید مخ نیول سوې ده. رحمان ملک ویلي چې د پاکستان پر پارلمان هغه وخت د برید تابع سوی و چې کله ولسمشر آصف علي زرداری د مارچ پر 18 نیټه د پارلمان ګډې غونډې ته وینا کوله. رحمان ملک زیاته کړې ده چې د دې برید په تور کې یو مشکوک کس او د مالیې د وزارت یو چارواکي هم نیول سوی دی. د فرانسې خبري اجانس لیکي چې تیر کال هم پولیسو د اسلام آباد په خوا کې پر یو کور د چاپې وهلو په ترڅ کې په پراخه پیمانه وسلې او چاودونکو توکي نیولي وو. د اجانس په لیکنه اسلامي سخت دریځو له هغه وروسته تر 3900 زیات کسان وژلي دي چې پولیسو د 2001 کال په جولای کې په اسلام آباد کې د سخت دریځو پر یو جماعت چاپه ووهله.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
امریکای ولسمشر باراک اوباما د ایران د تیلو پر برآمد او د نورو بندیزونو منځوري ورکړی ده. نوموړی وایي په نړیوال بازار کې دومره تیل شته چې د امریکا ملګری هیوادونه له متاثر کېدو ساتلی شي. دا نوی ګام امریکا ته پر هغو بهرنیو بانکونو د بندیز اجازه ورکوي چې د ایران د تیلو لپاره د دې هیواد مرکزي بانک ته پیسې ورکوي. دا اقدام د ایران مرکزي بانک ایواز کوي. دا بندیزونه چې اجازه یې امریکایي کانګرس ورکړی ده د دې شک پر بنیاد لګول شوی چې ګواکې ایران اټومي وسله جوړوي. بندیزونه به د روان کال د جون میاشتې تر پایه عملي شي. په دې اړه نور تفصیل د اسرار عالم مومند په رپورت کې.
د دې ګام له مخې به سپینه ماڼۍ کولی شي چې په هغه نړیوال بانکونو بندیز ولګوي کوم چې د ایران د تیلو کاروبار لپاره په پیسو لیږدولو کې ککړ وي. همداراز دې سره به نور هیوادونه په دې مجبور شي چې له ایران سره خپل کاروبار ختم کړي او یا د پیسو انتقالولو په لړ کې د امریکا لخوا د سختو سزاګانو سره مخامخ شي. د ایران د اقتصادي پیداوار او یا فیصد برخه له تیل ورځي کوم چې د ایران د متنازع اټومي پروګرام لپاره کارول کیږي. غرب یریږي چې د ایران جوهري پروګرام د اټومي وسلو جوړولو لپاره دی، خو ایران په ټینګار سره دا خبره کوي چې د دوی پروګرام د پرامن مقصدونو لپاره دی. سپینه ماڼۍ په خپل یو بیان کې وایي د دې وجود چې د تیلو په نړیوال مارکیټ کې سختي مخ په زیاتېدو ده. ولسمشر اوباما په دې ژمن دی چې دومره خام تیل موجود دی که چېرې له ایران څخه د تیلو په اخیستو بندیز ولګي نو بیا هم د امریکا ملګري هیوادونه نشي خرابېدی. د اوباما په پام کې دی چې د ځینې هیوادونو د خام تیلو پیداوار زیات شوی، په شخصي توګه د تیلو او پیټرولیم دریافت کول هم زیات شوي او دارنګ د پیټرولیم ذخیرې هم موجودې دي. تیر کال امریکایي کانګرس یو قانون پاس کړی و چې دارنګ د 1 مارچ پورې هر شپږ میاشتې پس دا معلوم کړي که چېرې د ایران څخه تیل اخیستونکي هیوادونه له تهران څخه تیل اخیستل بند کړي نو آیا د نورو هیوادونو څخه به د دوی د تیلو ضرورت پوره شي او کنه. په تېر وختونو کې به امریکا ویل که چېرې دوی د ایران څخه د تیلو په اخیستو بندیز ولګوي نو له دې سره به د تیلو په مارکیټ بد اغېز پرېوځي او تیلو بیه به اوچته شي. خو پرون د جمعې په ورځ سپینې ماڼۍ دا ګنګوسۍ رد کړې چې ګینې د وړاندې څخه د تیلو اوچتې بیه به لا نورې زیاتې شي. د خپلې کابینې سینیئر چارواکو د مالیې او انرژي وزارتونو سره په یو یاداشت کې اوباما وویلې هغه به د تیلو په سپلای د نږدې نه نظر ساتي چې دارنګ دا خبر یقیني کړی شي که چېرې د ایران څخه د تیلو په اخیستو کې کمی راځي نو مارکیټ به دا گنجایش پوره کړي او کنه. د امریکا لخوا په ایران د نوي بندیزونه به د جون میاشتې تر ختمېدو پورې عملي کړی شي. دغه رنګ اروپایي اتحاد د جنوري په میاشت کې د ایران په تیلو بندیزونه لګولي کوم چې به په جولای میاشت کې عملي شي. خبري اجانسونه د یو سینیئر امریکایي چارواکي له خولې لیکي یو وارې د امریکا او یورپي یونین لخوا په ګډه بندیزونه د ایران پر ضد عملي شو نو له دې سره به په ایران فشار دومره زیات شي چې په تېر وختونو کې به ایران کله هم نه وي لیدلی. چارواکي وایي چین، هندوستان او جنوبي کوریا په هغه هیوادونو کې شامل دي چې له دې بندیزونو څخه اغیزمن کېدای شي. خو اوباما وایي هغوی دا مسله په دې اونۍ کې د جنوبي کوریا په سول ښار کې د امنیت د غونډې ترڅنګ د نړۍ له مشرانو سره څېړلې ده. د امریکا لخوا د ایران پر ضد د نوي بندیزونو په اړه تر دې دمه د ایران لخوا څه غبرګون مخې ته نه دی راغلی.
د امریکا نه خبریدونکي نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو د وتلو له خبرې سره ځینې کاروباري کسان او سوداګر هم هڅه کوي چې له خپل کاروبار سره له دې هیواد ووځي. ورسپانه خپل دا راپورټ د افغانانو د هغو اندېښنو پر اساس جوړ کړی دی چې دوی د هیواد د امنیت په اړه لري. د راپورټ مهمې برخې له بشیر ګواښ اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د عبدالواسع په نامه د یو افغان سوداګر له خولې لیکلي چې غواړي په کابل کې بهرنیو دفترونو او بهرنیو ته د برګرو د جوړولو کاروبار ختم کړي او پر ځای یې په هندوستان کې کوم کار روزګار پیل کړي. هغه ویلي ک په 2014 کال کې بهرنی پوځیان ووځي او له هغه وروسته حالات خراب شي، نو نه غواړي چې کورنۍ ته پکې څه زیان واوړي. د هغه په وینا په هندوستان کې د کاروبار د اجازه سره به آزاد او د اوږد مهال ویزه هم واخلي چې د خرابو حالاتو په وخت به ورسره له افغانستان څخه د بچو خزي او مور او پلار په وتلو کې ډیره مرسته وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخې لیکلي چې تیر کال 1,300 افغانان په نورو صنعتي ملکونو کې د سیاسي پناه غوښتنه وکړه. همداراز د بهر میشته افغانانو چې خپل وطن ته ستنېدل غواړي شمیره هم ډیره راکمه شوې ده. ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې یوازینی غربي بانک هم ویلي چې غواړي دغلته خپل دفترونه وتړي. د افغانستان چمبر اف کامرس یا د افغانستان د سوداګرۍ د خونی مشر محمد قربان حقجو نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د یوې لوی ټلیفون کمپنۍ مالک ورته ویلي دي چې له 2014 کال وروسته به خپلې پیسې چرته بل ځای کې ولګي. په داسې حال کې چې د کاروبارونو سره تړلي خلک د افغانستان پر راتلونکي امنیت پوره ډاډه نه دي او د وتو په حال کې دي. ورځپاڼې لیکلي چې د کابل سره نږدې د پیپسي لیوي کارخانې بغیر داسې نور څه نشته چې دغلته دي د اقتصاد د ودې لپاره یقیني سرچینه وګڼل شي. په دې رپورت کې راغلي چې له افغانستان څخه د نغدو پیسو د محدودولو لپاره د افغانستان مرکزی بانک ویلي چې یو کس به یوازې 60,000 ډالر د ځان سره له هیواده بهر وړلی شي، خو بیا هم د یو چارواکو په وینا د بیلابیلو او غیر قانوني لارو څخه د افغانستان د کلنی بجټ یا 4.5 بلیون ډالر عمره پیسې تر 13 کال پورې وصل شوې وي. دا په داسې حال کې دا چې د چارواکو په وینا دوی کوشش کوي چې د کابل هوایی میدان له ځانګړو دروازو څخه د ځانګړو میلمنو د وتلو په وخت دا یقیني کړي چې د هغوی سره وړونکی سامان د تلاشۍ له ماشینونو څخه سم وستل شوی دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې رپورټ کې راغلي چې ولسمشر حامد کرزی پر افغانستان پرېښودونکو تجارانو ډېر غوسه شوی. نوموړي ویلي چې دې تجارانو په افغانستان کې ښې ډېرې پیسې وګټلې او اوس چې امریکایان وځي نو دوی هم ورسره وځي. ولسمشر کرزی زیاته کړې دغسې تجارانو ته ضرورت نه لري.
د بشیر ګواخ په رپورټ کې مو اوریدل چې ولسمشر کرزی ویلي دي چې داسې تجارانو ته ضرورت نه لري. هلته د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکي له دولتي ادارې ګیلمندي بیا چې په 13 کالونو کې د کرنې په برخه کې یوازې نمایشي کارونه کړي دي او اساسي کار یې نه دی کړی. ځایي خلک وایي اوس هم غلجات میوې او نور کرنیز وسایل له ګاونډیو هیوادونو راځي چې کیفیت یې خراب او بیه لوړه ده. خود کرنې اداره وایي دوی په خپل کار کې پرمختګ کړی دی. نور د محمد داود وفا په رپورټ کې
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي په دولتي اداره نیوکې کوي چې له پراخ ځمکو سره سره دوی د کرنې له پلوه تر اوسه خودکفایا پر ځان بسیا نه دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نړیوالې ټولنې له لسکلنو مرستو سره سره بیا هم د کرنې په برخه کې د اړتیا وړ مواد نه تولیدېږي. اوس هم غنم او میوه باب له نورو مملکتونو دغه ولایت ته راځي او په میلیونونو ډالره سرمایه بهرنیو هیوادونو ته ځي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو وویل
نوم یې مردین ننګرهار د ولایت نه غږیږم. زمونږ خپل ځمکې شته هر څه زیات دي. دا زراعتي ځمکې ته شو دا ټول خلک ته نه کورونه جوړ کو غیب شو ورک شو. مونږ نر زمونږ ته صحیح غله نه راځي. ډېر آلوګان بوره شو ګوړه شو چې هر څه ګوري دا خو دا خبره طرفه مونږ ته روان دي او ګرانه تمامېږي. چېر خپل د وطن مزاحم مونږ ته یو نیم سل تمامېږي. چارک جو خپل د وطن موږ ته چار اکسل تمامېږي. دا ادارې موږ ته اتیر دی لس کالو کې موږ ته هیڅ شي نه دی کړی. دا خو پیسې موږ ډېر په مشکلات اگر ټو ډېر په سختۍ اگر په دیاړیا په دیاړی باندې پیدا کوو. زموږ کوم ګټه چي دی دا نور وطن ته دي. دا موږ ته هیڅ فائدہ نه دی. دا خارجان چې کوم پیسې راوي دا 80% نه زیات زیات دا نور ملکونو ته تللی دی.
زمانو محمد الیاس ننګرهار ولایت اوس تقریبا لس کاله د خارجانو وته په افغانستان کې چې دلته راغلي دي او حکومتونو ته دوام ورکړي. تر اوسه پورې موږ اده د کرنې په برخه کې خود کفانه شو. زمونږ وړو داسې وغیرہ نور ارتزاقي مواد هم د ګاونډیو له هیواد نه مترزي. نرخونه لوړ دي او کیفیت یې خراب دی. دا چې دشت ډېر زیاتې فراخه دي او موجوده دي خو لیکن د دوو دنګلو تر لاندې دي او داسې کار ورته ونه شو چې دغه وکرل شي او خپل هیواد ته لاس راوړنه وشي. او دا د تاسف ځای دی موږ هیوادوالو ته.
خو د ننګرهار د کرنې رئیس انجینر محمد حسین صافي ویل دوی د خود کفاتو په خوازي او ډېر پرمختګونه شوي.
په ننګرهار په ولایت کې
چې ماغه محصولات چې مخکې د هیواد نه بهر ته نن موږ په خپل په موټو باندې متکشي وایسته او دا ټول تولیدات په دیننه ننګرهار کې تولیدېږي. مثلا کشاد دی او کچرګان دی، زمونږ غنم دی، ورژې دی، سبزیجات دی، میوه‌جات دی، موږ الحمدلله تر ډېر هره په ځان متکی یو. او موږ د غنمو په تولید کې تقریبا تر 40% پورې سږکال خود کفای شو وایسته. همداسې د شولو په مجموع په زراعت په سکتور کې البته یو ستونزه چې موږ له هغې سره آغاز چې زمونږ زمینداری متاسفانه په ننګرهار کې کمه ده او زمونږ نفوس الحمدلله ډېر ده.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي د دې ترڅنګ چې د ارتزاقي بهرنیو موادو له نامطمئن حالت نه اندېښمن دي، دا هم وایي چې کورنیو سوداګرو له دې عمله چې غلجات او میوجات له بهر نه راځي په غیر قانوني توګه ګټه کوي او په ځینو شیانو کې نرخونه یو په دوه کړي، چې له یو اړخه کورنۍ پانګې بهر ته ځي او له بل پلوه دوی د لږ څه لپاره ډېرې پیسې له لاسه ورکوي. بل پلو د غذایي موادو کیفیت هم په دغه ولایت کې د بل هر ځای په نسبت ټیټ دی.
دا محمد داود وفا او اوس هم د افغانستان کندهار ولایت ته ځو. هلته بیا دولتي چارواکي وایي چې په تیر لمریز کال کې د لاسته ورغلیو محصولاتو کچ د وړم کال پرتله 50% لوړ شوی دی. دوی وایي که دا لاسته راوړنې نورې هم زیاتې شي نو د کندهار د مامورینو تنخواګانې به د نورو له مرستو پرته ورکړی شي. په دې اړه نور تفصیل د سید شاه سقیم په رپورټ کې اورو.
د کندهار د مستوفیت چارواکي وایي چې په تیر 1990 کال کې د عوایدو کچه د وړم کال په پرتله 50% لوړه شوې ده، چې لاملونه یې د تیر په پرتله د امنیت ټینګېدل، تر لیرې پرتو سیمو پورې د دولت د واک غځېدل او ښه حکومتداري بولي. د کندهار مستوفیه د ولایت د ریوینیو د دفتر مشر اعظم خان احمدزی وایي چې تیر کال یې څه باندې 1 میلیارد افغانۍ لاسته ورغلې دي چې د افغانستان بانک له لارې د مالیې وزارت ته لیږلې دي. دی وایي دا دویم کال دی چې د امنیتي ستونزو د کمېدو او ښې حکومتدارۍ له امله یې د عوایدو کچه لا پسې زیاتېږي. د ده په خبره په تیر کال کې دوی د کندهار او جنوب زون دولتي مامورینو ته 9 میلیارد او 430 افغانۍ معاشونه هم ورکړي دي، چې بیا یې هم تر لاسته راوړنو ډېرې زیاتې دي.
تیر کال یعنې 1990 کال په عوایدو کې د کندهار د مستوفیت عواید 1,255,000,000 افغانۍ د کندهار د مستوفیت عواید تیر کال ترلاسه شوي دي. د هغه پلان څخه چې موږ د وزارت د مالیې څخه راکړل شوی ده، په هغه کې 50% زموږ په عوایدو کې لوړوالی رامنځته شوی ده. تیر کال زموږ د مستوفیت چې هغه معاشات او مصارف دي چې موږ د کندهار د ولایت او د زون په سطحه باندې تادیه کړي دي، 9,433,000,000 زموږ مصارف ول تیر کال عادي بودیجه.
احمد زی وایي په تیر کال کې لاسته ورغلي عواید یې د دوکانونو، کورونو او شرکتونو له کرایو او د دولتي کارکوونکو له معاشونو څخه لاسته راوړي دي. دی وایي تیر کال یې په دې سربیره چې د زون په کچه یې مامورینو ته معاشونه ورکړي، د کندهار 1,340,000 ته یې 2,000,000 افغانۍ د مرستې په توګه هم ورکړي دي. دی وایي دغه 2,000,000 افغانۍ هغو کسانو ته ورکول شوي دي چې په جګړو او د ناامنیو په پیښو کې یې د کورنیو غړي وژل شوي او یا ټپي شوي دي.
تیر کال 1990 کال د کندهار د مستوفیت له تاریخ څخه 1,340,000 ته چې په دې کې شهیدان او زخمیان دواړه شامل دي، دوی ته 2,000,000 روپۍ د رئیس جمهور د حکم په اساس د مالیې وزارت د تخصیص په اساس باندې دوی ته ورکړل شوي دي.
احمد زی زیاتوي چې که خلک پر وخت مالیه ورکړي او دوی په روان کال کې د MTO یا منځنۍ مالیه په نامه د مالیه ورکولو اداره هم خلاصه کړي، نو عواید به تر دې ډیر لوړ شي. د یادونې وړ ده چې په 1990 لمریز کال کې د کندهار د مستوفیت عواید شاوخوا 800,000,000 افغانیو ته رسیدلی وو. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
که پښتو وایې مشال رادیو وار.
د عیسوي یا زیږیز کال د اپریل لومړۍ نیټه ته خلک اپریل فول وایي. پر دې ورځ نږدې دوستان یو بل ته درواغ وایي، چلونه ورسره کوي او ځینې وخت یې لزخت تشویش سره هم مخامخوي. د تیرو کالونو راهیسې په افغانستان کې هم یو شمېر ځوانان په دې ورځ خپل ملګري تیر باسي، خو ګڼ شمېر ځوانان بیا دا عمل ښه نه ګڼي. د اپریل فول په اړه په جلال آباد کې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد له ځینو ځوانانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د اپریل لومړۍ نیټه په غربي او اروپایي ټولنو کې د درواغو په ویلو سره نمانځل کیږي. په دې ورځ نږدې او صمیمي دوستان یو بل ته د ټیلیفونونو او میسجونو له لارې داسې درواغ وایي چې اورېده یې بنده ته سخت ذهني ټکان ورکوي. له اروپایي ټولنو پرته په شرقي ټولنه کې هم یو شمېر هیوادونو کې د اپریل لومړۍ ورځ خلک په درواغو نمانځي. خو د تیرو لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې هم یو شمېر هغه ځوانان چې په بهرنیو هیوادونو کې پاتې شوي او یا هم په وطن کې دننه د بهرنیو موسسو سره په کار بوختي خپلو دوستانو سره اپریل پول کوي. خو په ننګرهار کې یو شمیر ځوانان وایي چې افغاني ټولنه له اپریل پول سره نابلده ده، باید چې له دې عمل څخه ډډه وکړی شي. د عبدالهادي دریس په نوم یو تن وایي چې کورنۍ یې څو کاله وړاندې دوستانو د ده په اړه اندېښمنه کړې وه.
څو کاله وړاندې زما ځینې دوستانې، زه هغه وخت په کور کې موجود نه وم، دوستانو هسې د ټوکې نه ویلي وو چې د ټکر کړی او خپه یې ماته شوې ده. نو له هغې څخه زما کورنۍ هم خبره شوې او پوره شخصا زما سره ټلیفون نه و. کور ته چې کله لاړم نو زما د مور په سترګو کې مخکې ټولو کورنۍ په تشویش کوي. دا یو ډېره غټه ستونزه وه، زه په خپله هغه له دوستانو څخه بیا ډېر خفه وم. نو دا هغه یو مثال دی چې زما ټوله کورنۍ د یو ورځ لپاره په بشپړ ډول باندې په تشویش کې وه. زموږ په ټولنه کې باید له دغه سیري وجنو څخه موږ ځان په ډډه کې وساتو.
یو بل تن وایي چې تیر کال یې ورسره دوستانو اپریل پول کړی و.
زما نوم صادق والا صادق، جلال آباد ښار اوسېدونکی. تیر کال زما یو ملګری ډېر کلک ملګری مې یو دوست و، هغه راته یو ملګري ټکر کړی، راته وښوده ویل چې ستامې ته دی او عاجل واټ کې دی، ځان ور ورسوه. زه په خپله ډېر تیور شوم او رکشا مې ونیوله او لاړم، خو چې ومې لیده هېڅ هم نه و. بیا وروسته راته خبر راغی چې دا یو دروغ و، د اپریل پول په نوم باندې، د اپریل لومړۍ ورځ وه. نو تاسو همداسې یو ټوکه وکړه، دا ډېر بد رواج دی، ډېرې بدې اغېزې لري، تاسې باید ونشي.
د امرالله روان په نوم یو بل تن وایي چې د پردیو دودونو د خپلولو په ځای باید خپل دودونه په نورو ومنو.
موږ هر وخت کې همداسې شوي یو چې د خلکو دودونه هم ډېر زر په ځان باندې عملي کړي دي. زما د ټولو افغانانو وروڼه دا هیله ده چې کوم چې زمونږ دودونه دي، کوم چې زمونږ ورځې دي، هغه ولمانځئ او دا پردي دودونه باید موږ دلته رانه وړو. موږ باید خپل کلتور او خپل عنعنات دومره ژوندي وساتو چې نور خلک دې موږ د اغېزې لاندې راشي.
د جاوید په نوم یو بل تن وایي چې پخوا به یې په دغه ورځ خپل دوستان ځورول، خو اوس په دې پوهېدلی دی چې بدې پایلې لري.
ما هم همدغسې په نورو کلو کې کول، خو تیر کال ما چې کله په یوې پاڼه باندې ولوستل، یو کس ته چا ټلیفون کړی و چې ستا زوی مړ شو، زوی ژوندی او خو ده سکته وکړه. زه خپله چې نن یو پیښ سره مخ شوم، یو چا ماته ویلي چې پښتونستان چوک کې یو حادثه شوې او 13 کسه پکې وژل شوي. یعنی زما په ذهن یو دومره بد تاثیر وکړي. ګوري، که چېرته یو سړی د ډریورۍ په حالت کې وي او هغه ته ټلیفون وکړي او ورته وایي چې پلار دې مړ شوی دی، دا په کوم حالت ته ځي؟ طبیعي خبره ده چې یا به اکسیډنټ کوي یا به مثلا موټر چپه کوي. زما لاندې دا کوم ښه کار نه دی.
د خلکو په وینا افغانان تیرو جنگونو، وسنیو بدامنیو، بدبختیو او فقر دومره له تشویش سره مخ کړي چې د اپریل پول یا د بیوقوفه کولو زغم به ونه لري. دوی وړاندیز کوي چې د یو بد خبر په اورولو سره د خلک په تشویش کې نه مبتلا کوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال راډیو ته وګیاست. د افغانستان د خوست ولایت اوسیدونکو په خپلو پیسو د فوټبال د لوبې لپاره په خپل یو میدان جوړ کړی دی. دا لوبغالی د کونډیو کلی ځوانانو جوړ کړی دی او شاوخوا یو نیم میلیونه افغانۍ لګښت پر راغلی دی. لوبغاړي وایي پخوا به چې دوی لوبه کوله نو له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ ول، نو ځکه دې ته اړ شول چې یو لوبغالی جوړ کړي. د نقیب الله متنوال په رپورټ کې نور تفصیل اورو.
د افغانستان په خوست ولایت کې د کونډیو کلی ځوانانو په خپل شخصي لګښت او د سیمې د خلکو په مالي مرسته د فوټبال لوبې یو لوبغالی یا سټډیوم جوړ کړ. په دې سټډیوم چې په شل جریبه ځمکه کې جوړ شوی، نږدې یو نیم میلیون افغانۍ لګښت شوی. د خوست د کونډیو کلی د فوټبال لوبډلې یو لوبغاړی وایي چې دوی پخوا هم د فوټبال لوبه کوله، خو د لوبې پر وخت له ګڼو ستونزو سره مخ وو او پریکړه یې وکړه چې د مشرانو څخه د ځمکې او د سیمې له خلکو څخه د پیسو مرسته وغواړي تر څو یو ښه لوبغالی ولري.
زما نوم تیلا محمد بخت زوی ده او د کونډیو د فوټبال ټیم یو ورزشکار یم. د دې وړاندې چې موږ دغه یو لوبغالی نه درلودو، میدان مو درلودو، نو دغه د میدان خوا او شا کورنو به کله به کې رډیه او شاټ ووهلو، نو هغه فوټبال بیا تلو هغه کورو کې به لګېدو، بیا به په ځمکو کې لګېدو. نو دې به موږ ته قسمه قسمه ستونزې را واړولې او نو په دې د کونډیو ځوانان سره سلا شول چې باید موږ دې څخه یې خطا ته وکړو. او په دغه کې سید احمد شاه رحمان ټول ځوانان را غونډ کړل او مشرانو ته مارج وکړ، مشرانو موږ ته دغه ځمکه راکړه.
د کونډیو د فوټبال ټیم یا لوبډلې مشر سید احمد شاه رحماني وایي چې دوی لومړی له ځوانانو او وروسته د کلي له نورو اوسېدونکو د مرستې غوښتنه وکړه چې په دې ډول دوی ته یو نیم میلیون افغانۍ ټولې او حتی ځینو غریبو خلکو د خپل وس سره سم د لسو او شل روپیو په ورکړې هم په دې کار کې ونډه واخیسته. نوموړی زیاتوي چې د دوی موخه لوبې او نشو ته مخه ویل دي، خو غوښتنه کوي چې د دې سټډیوم یا لوبغالي کار بشپړ شوی نه دی او د المپیک امریت مرستې ته هم پکې اړتیا ده چې د نورو لوبو لپاره ورته ځایونه برابر کړي.
چې دمونږ وړیکه نسل د وړیکې ځوانان په آینده کې په چار سو اپینو په ډرو په نشري توکو نه ارمان شي ته فوتبال لپاره میدان جوړ کو ټول زونو موږ باندې اتفاق اتحاد وکړلو بل دا کې موږ ډېر پروګرامونه لرو د فوتبال میدان ته موږ د کرکټ ته د تک باندې کوم فوتبال لپاره موږ کوټه چورې دي چې بعد پتی شوې دي موږ سره ډېر نور پروګرامونه په دې کې شته چې نور کور په مخه بوزو دي کې د لاغښت د اعداد کوم او ټول زونو په کړه دا تقریبا داسې 15 لک افغانۍ په دن لګیدلې وي چې یا پوره شو نه د نیمګړتیا لري
د خوست د اولمپیک امیر عزیز ملنګ ځوانانو ته د دې کار مبارکي ویل او ژمنه وکړه چې د خپل وسره سم به دوی سره مرسته کوي چې د لوبغالی ښکلی او بشپړ شي
د دې ځوانانو نه مننه کوو چې دوی زه چې تیر په روژې کې روانم دلته ډیره سخته ګرمي وه او د سهار مو لیدل ډیره خراب وه او دوی چور دیولي تا وله د ځوانانو مې لیدل ټول په خاټو شګو او چالو سونه تڼو کې وو نو ما وایي چې انشاءالله تعالی دغه ځوانان دي چې د خلکو سره مینه لري د ولس سره لري د خپل د کلي سره لري دغه افتخار چې تاسو کړی دغه میدان تاسو جوړ کړی د دې مبارکي مونږه عموما خوست ولایت مقام ته همدارنګ د کونډیو هر سپینګیری ته هر مشر ته هر کورنۍ ته مونږه هر ځوان ته دغه مبارکي ایو مونږ به انشاء الله تعالی په دې وتوانی کو چې مونږه اساسي دې هغه چې د مصرف ډیر زیات دی چې دې لپاره برمو ضرور دی مخکې مو هم ورته ویلو او برمو به مونږ انشاء الله تعالی دې لپاره چې په کوم رقم کېږي ولایت مقام هم په جریان کوو اول باید په کونډیو کې دغه پلی شي چې ترڅو د کونډۍ ځوانان د خپل میدان لپاره استفاده ته وکړي
دا یادونه ده چې څو میاشتې وړاندې د خوست په مرکز کې د څه د پاسه $1 میلیون په لګښت د فوټبال لوبې یو لوبغالی جوړ شو خو د خوست ځوانان په خوست کې د کرکټ لوبې لپاره هم د یو معیاري لوبغالی د جوړېدو غوښتنه کوي چې په خبرې څو څو ځله د چارواکو له خوا ورسره ژمنه هم شوي نقیب الامتنوال مشال رادیو خوست
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو
او وسم د دې خبري ساتو ورستای رپورت د خیبر پختونخوا په سواد کې د 2012 12 زیګیز کال لوبي پات رسیدلې دي د لوبي د باډي بلډینګ وی او پکې لومړی ځای په خبر دویم سواد او دریم مردان تر لاسه کړی دي په دې موضوع د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان رپورت راکوي
سواد بینګور کې د خیبر پختونخوا لوبو کال 2012 او 12 په لړ کې د باډي بلډینګ یعنی تنسازي فائنل مقابله سرته ورسېدې دغه مقابله کې د ټولو صوبې نه یو کم 50 لوبغاړو برخه اغستې و چې پکې رومبه پوزیشن پیښور دویم سواد او دریم مردان لوبغاړو تر لاسه کړو په مقابله کې ټول لپاره یو شمیر زلمی خپل کور حالت را جمع شو او دغه خوندورې مقابله وکړه مقابله کې ډومبه پوزیشن اغستون کې د پیښور مقصود خان ویل چې دوی په دې انعام ډیر خوشاله دي
اون جی ډیر خوشاله زما دا خیال نه و چې دغه مستر سواد شوم بس زما خپل کلاس لایغه و چې کلاس وین کوم بردام ډیر او بس په دې غشوم چې بیا مستر سواد شوم ډیر خوشاله يم په دې کې
د سواد ټیم ګټونکې لوبغاړې پواد خان وای چې سواد کې داسې هلې ځلې د سیمې او ظلمو لپاره ډېری ګټورې دي او دوی غوښتنې کوي چې دغه لړۍ دې جاري وساتل شي
مونږ خو ډېر خوشاله یو نن مونږ غواړو سواد پورم نظر مونږ دغه کو چې تاسو راشه ان شاء الله تعالی را روان وخت کې دلته کرکټ مقابله او د فوټبال مقابله کم د هکې کم مقابله چې هغه هم دلته وکړي ځکه چې دلته کې وساله ډېر خوشي دي په ټول ملک کې کم حالات دي زدا وایم چې دلته کې ټول نه خاله چې نن سبا سواد کې دي
د سواد جیم اسوسییشن مشر فرمان علي خان وای چې هر قسمه لوبي د زلمو لپاره ګټوري وي او څنګه چې د دې لوبو ناره ده د لوبو میدانونه آباد کړي او هسپتالونه شار کړي په دغه دې عمل وکړي شي
د دې مقابله د وجنه زمونږ د سواد نیوي کلتا د بډي بلډینګ ته پراتلو کې جیم اٹن ټولو کې ډېر زیات هو د ملاو شو او دغه شن بدغه دماغ چي هغه په پوزيټيو غیر چې هغه کې لګي مصرف به کیږي استعمال به راځي او دغه شان د دهشتګردي او د نشاورۍ وغيرها وغيرها د دینمو نو کل 100% چې ما یقین دي بچ ان شاء الله
د خیبر پختونخوا لوبو محکمه جنرال سیکرټر تاریخ پرویز بټ چې دغه لوبو مشر ملمو وایي چې سواد کې د دې لوبو کولو مقصد امن پیغام نړۍ ته ورکول دي
امن په حواله کې ټول نه زیات چې کم کاونټ کوي هغه د سپورتس مونږ په سپورتس په ذریعہ کې ټول دنیا ته دا پیغام ورکو چې سپورتس خلک انتهایی پرامن او زمونږ چې څنګه د سواد او د پاکستان داسې خلک دي دا ټول سپورتس لوینګ دي او همیشه سپورتس سره مینا کړی دی او دهشتګردي سره نه زمونږ تعلق دی او نه مونږ د دې فیور کوو او ان شاء الله همیشه پاکستان کې امن راوستو مونږ انتهایی کوشش وکړو
د مقابلو په اخر کې د پیښور کوهاټ بنو ایبټ آباد ډی آی خان او مردان سیمو څخه راغلي لوبغاړو ته هم انعامات ورکړل نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا کردے بزا پا محال وارنک
دا کوچانو دا جوان انزور. کوچان چوک دی؟
کوچان دی پختانو یو برخ دا پا کلپوری جوان کی دی سر نزدی دی.
کوچان چکوی؟
مج و دنو پا لیاری لیاری کو.
دا کوچانو لپارا دا مشال راڈیو زنگڑی خپرونه.